السلام علیکم ستړي مشه اختر مو مبارک شم زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده نن شنبه د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره وویل شتمن افغانان دې د بېوزلو لاسنیوی وکړي د هغه په ټکو نړیوال د افغانانو ضرورتونه پوره کولی نشي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاس ونیسي د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو د شمېرو په اساس د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس بشری عجلم رسوتا اړمندی هبت الله وړاندې په خپل وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په مخدراتو کې د اخته کسانو پر راټولولو هم ټینګار وکړ هبت الله اخونزاده له بزګرو وغوښتل چې نشه یې توکي او د کوکنارو له کښت ځان وساتي اخونزاده د طالب چارواکو په ګډون له ټولو عام افغانانو وغوښتل چې د دوی مجاهدینو لارښوونې عملي کړي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو شمیر کارکوونکي عام افغانان په ځانګړې توګه ښځې په عامه ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي احکامو د عملي کېدو سپارښتنې ورته کوي د طالبانو لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یوازې ویناوې خپرېږي نه یې تر اوسه چا کوم منظور لیدلی او نه ډېر د خلکو په منځ کې راښکاره کېږي د نیویارک یوې محکمې پرون جمعه د آصف حفیظ په نوم یو پاکستانی وګړی د مخدره موادو د قاچاق په تور په 14 کاله بند محکوم کړ 6 کلن حفیظ چې کلونه یې په لندن کې ژوند کړی او د بریتانیا له شاهي کورنۍ سره یې راشه درشه درلوده د پولو لوبې یو مشهور کلب سفیر و راپورونه وایي که څه هم د هغه په لندن کې د یو کلب سفیر و خو په پټه یې له خپله کوره د مخدره موادو د قاچاق کاروبار کاوه امریکایي چارواکو ویلي حفیظ په نړۍ کې د نشه یي توکو مشهور قاچاقبر او په دې برخه کې د جرمونو له کبله د سلطان په نوم شهرت درلود دغو چارواکو وړاندې ویلي هغه به له پاکستان او هند څخه په زرګونو کیلوګرامه هیروین میتافیتامین 400 ورته نشه یي توکي اخیستل او خپلې پټې شبکې له لارې به یې په ټوله نړۍ کې پلورل حفیظ په 2018 کال کې د امریکا او بریتانیا په ګډو هڅو ونیول شو او په 2023 کال کې هغه په خپل جرم اعتراف وکړ حفیظ به تر 2023 کال پورې په زندان کې وي د افغانستان د فوټبال تر 20 کلونو کم عمره ملي لوبډله تاجکستان ته ورسېده تمه ده دا لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولي کافا سیالیو کې ګډون وکړي دا سیالۍ د سې شمې په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي له افغان لوبډلې سره د ایران تاجکستان قرغزستان ازبکستان او ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري او د اسرایلو د دفاع وزیر وایز واکونه د هغه تایلندي وګړي جسد موندلی چې په 2023 کال کې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالې ډلې لخوا د یرغمل په توګه غزې ته وړل شوی و امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان ګڼي د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس اسرایل نن شنبه وویل د ناپاتونګ جسد د غزې په جنوب رفح کې د ځانګړو عملیاتو په لړ کې موندل شوی حماس وسلوالې ډلې له اسرایلیانو وروسته تر ټولو ډېر تایلندي وګړي یرغمل کړي وو د ورځې وړاندې په غزه کې د دوو نورو یرغمل شوو دونه چې یوې امریکایي او بلې اسرائیلای موندل شوې لا هم 25 یرغمل له حماس وسله والې ډلې سره بندیان دي خو اسرائیل وایي د دغو یرغملو سم نیمایي وژل شوې حماس 2 کاله وړاندې د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو برید وکړ په یوه ورځ یې څه باندې 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل او غزې ته یې له ځان سره یووړل د حماس له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس په واک کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه پر روانه جګړه کې څه باندې 4500 کسان وژل شوي دي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دا خبرونه التام لوستلی شئ په دغه پروګرام کې تر ډیره پورې د اختر په مناسبت راپورونه ځانګړي لرو دا چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه خلکو دغه اختر څنګه ولمانځه
هغه د اختر پخانی مزي وس نشته دی او نه هغه پخانی اخترونه دي غریبي ده ناچاري ده خلک ډیر زیات غریب دي
د لوی اختر په مناسبت باندې په بهر کې غاڼو افغان سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې او خلکو ته د اختر په مناسبت ډالۍ کړې دي خو په افغانستان کې د نن اخترونه د سندرغاړو لپاره نشته او هغه اختری د سندرې نشي جوړولای
نن شنبه د جون 10 په افغانستان کې د لوی اختر لومړی
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا مهم اختر مبارک رازو. اول مطلب ته، نن شنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. یو شمیر خلک وایي دا اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. د کندهار په عیدګاه جومات کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر د لمانځه وروسته ولس ته په وینا کې چې د ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه خپره شوې، حکومتي مسؤلین له ولسي وګړو سره نرمښت ته وبلل. په کابل کې بیا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخند په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په اختریز پیغام کې ویلي، له دینی عالمانو غواړي چې د طالبانو د نظام دفاع او ساتنه وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ وه. په افغانستان کې عموما د لوی اختر لمانځه وروسته خلک د قربانۍ مراسم ترسره کوي، یو دا چې له یو بل کره د اختر مبارکۍ ته ورسي. خو څه کال چې دا هیواد تر بل هر وخت زیات بېوزلۍ او بیکاری ځپلی، د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي فقر د اختر په خوښیو سویری غوړولی. د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیرګل ازادي راډیو ته وویل، نن د اختر له لومړۍ ورځې هم دا هڅه کوله چې د خپلو اولادونو لپاره یوه مړۍ نفقه پیدا کړي، ځکه په خبره یې که یوه ورځ کار ونه کړي د شپې اولادونه وږي پاتې کېږي.
د غریبو خلکو لپاره څه اختر دی؟ لاړ شه مونځ وکړه او بېرته راشه. هغه جامع او سبته یا دا بریم د بل چا د پخپوکړي او غوښتي بر، یا به درکې تنګي وي یا به درکې آزاده وي. نو د دې اختر به څه مزه وي؟ اخترونه خو پخاو چې کارونه روزګارونه اوس خو هېڅ هم نشته دی، د بل لاسته ناشي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمود ازادي راډیو ته وویل چې د اخترونو پخوانۍ مزې ځکه نشته چې خلک د پخوا په پرتله ډېر بېوزله شوي دي.
هغه د اختر پخوانۍ مزې اوس نشته دی او نه هغه پخوانۍ اخترونه دي. غریبی دا، ناچاری دا، خلق ډیر زیات غریب دی. دا چې خلق من پنن روز مولی دا چې هغه بیچارهګان چاپیر دی خپل بچو ته یو قپ مړی پیدا کړي، یو قپ روزی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاري راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ویلي چې اوس مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 30 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده اختریزه وینا له بېوزلو افغانانو سره د مرستو په کولو ورټولوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د ملا هبت الله هغه غږیزه وینا خبره کړې چې په خبره یې نن یې د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته وکړه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله د غراس په دې اختریزه وینا کې له حکومتي مسؤلینو وغوښتل چې له عامو خلکو سره له نرمۍ او عدالت نه کار واخلي.
دا مسولین چې موږ مقرر کړی دي د دې لپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو عزت پایمال کړي، هغه د دې لپاره دي چې تاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق واخلي او عدالت وکړي. د دې لپاره تاسو بیا دا مسولیت لري چې دغه امیرانو اطاعت وکوي. کنه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېل طالب چارواکي له ولسي خلکو سره په ناوړه چلند کولو او د غراز د بېلابېلو قضیو پر مهال په خپلوۍ او انډیوالۍ پاللو تورن شوي. ملا هبت الله د غراز له خلکو غوښتي چې د نړیوالې ټولنې د تبلیغاتو تر اثر لاندې رانشي، ځکه د ده د عالم مخې نړیوال د دوی د حکومت په اړه غلط تبلیغات کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته تر ډیره د دوی د نظام پر ضد د تبلیغاتو موضوع ته اشاره وکړه او رسنۍ تورنې کړې چې د دوی د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. نوموړي په خپل اختري زوینا کې د دینی عالمانو نه غوښتنه وکړه چې دغه تبلیغاتو پر ضد ودرېږي او د نظام دفاع او ساتنه وکړي. ملا محمد حسن اخوند همداراز بهر ته تللي و افغانانو څخه یو ځل بیا وغوښتل چې افغانستان ته ورستانه شي، داسې مهال چې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې میلیونونه افغانان د اقتصادي کړکیچ، مرګونو، ګواښونو او سیاسي بېثباتۍ له کبله د لویدیځ په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شي. په افغانستان کې نن په داسې حال کې د لوی اختر د لومړۍ ورځ مراسم ترسره شول چې د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې پرون جمعه د جون 6مه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه. له سعودي عربستان سره د اختر یو ځای نه کول د بېلابېلو دیني عالمانو له نیوکو سره هم مخ شول او دا له شریعت سره ټکر وبلل شو. خو د طالبانو د حکومت سترې محکمې مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې له سعودي د ذوالحجې میاشتې یوه ورځ وروسته ولیدل شوه. د اسلامي جنترې له مخې د ذوالحجې 9مه د عرفې او د دې میاشتې 10مه د لوی اختر لومړۍ ورځ وي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د لوی اختر په مناسبت لافغانستانه بهر بیل ابيلو سندرغاړو هنري پروګرامونه جوړ کړي دي او نوي سندري ثبت کړي دي. دغه هنرمندانو د اختر په مناسبت د ځانګړي سندري په خپل پاڼو او بیل ابيلو ټلویزیونو کې خبري کړي او د اختر د ډالۍ په توګه وړاندې کړي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بیډنګ او ډول دی سندري نشته. په بار کې د اختر په شپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري هلو ځلو په اړه باندې دا راپور لرو.
بختور دې شاستر نیوی خالی دې مبارک خوشالي دې مبارک دا توتي مبارک یو د سیالي دې مبارک.
جرمنی او یو شمیر نورو روپۍ کې ودونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړختري سو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي رادیو ته وویل
فختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلاین کې، فرانکفورت کې، لندن کې تقریبا 15 کنسرتونه مېږي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري.
د دوستانو مې څنګه څنګه تا خوشالي دې مبارک د اختر په کال مزام سره پر خوشالي دې مبارک د نکلي چنارو نا ګلاني دې مبارک خوشالي دې مبارک.
بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مينوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په سلورم نیټه درته اختریس کنسرت لرم. هولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنیتی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلې دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدنو نا هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکي به افغانانو تکو ما هو. سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخ بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډلې آزادی رادیو ته را لېګلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټول نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه
زنده باد. تمام اقوام افغانستان
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړالې چې د افغانستان نګری ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن
خانه ایمان آن در سخنه تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
نن د جنوما د خوندیا سی خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لري. دغه سازمان د خوندی خوړو د نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ویب پاڼه لیکلي، د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغۍ معمولا د باکتریا، ویروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د کافي عاید د نشتوالي له امله دوی پاکو خوړو ته لږ لاسرسی لري او د دوی ماشومان د ککړو خوړو له امله په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
دا مېرمن د کابل د کمپنۍ د سیمې اوسیدونکې ده. وایي د کورنۍ نارینه سرپرست نه لري او د خپلو 15 ماشومانو سره په یو کرایي کور کې له بد اقتصادي وضعیت سره ژوند کوي. نوموړي چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل هغه نشي کولای خپل اولادونو ته صحي خواړه برابر کړي او د اړتیا له مخې د هوټلونو له پیرودونکو څخه پاتې شونی خواړه خوري.
دلته یو رستوران دی د کارکونکو کالي د مینځلو لپاره کور ته راوړم، په بدل کې هغوی هغه ډوډۍ چې اضافه کیږي ما ته راکوي او زه یې خپلو اولادونو ته راوړم. دا ډوډۍ کله کله تروشه وي، دا همغه خواړه دي چې د پیرودونکو نه په قابونو کې پاتې کیږي، خو د رستوران کارمندان یې زما لپاره ټولوي او بیا یې ما ته راکوي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکو مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د سر د ناپاک خوړو د خوړلو لامل یې زوی سخت اسهال شوی وو.
زوی مې د سړک د سر خوړه وخوړل، خو کله چې کور ته راغی یو ساعت وروسته ورته سخت اسهال پیدا شو. هغه اوس هم درمل خوري، دومره کمزوری شوی چان په لاره سم نشي تللی. زه یې د سمې درملنې لپاره پیسې هم نه لرم، پلار یې دنده نه لري، موږ په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې راایساریو، درمل هم ورته په ډېرې سختۍ اخلو.
کتوم د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ د تیر المریز کال په اقرب میاشت کې په خپل ویپانه لیکلي چې د چاپیریالي روغتیا او چاپیریال سیاستنې ریاست ورلمخه د خوراکي توکو پلورونکو ته خبرداري ورکړي چې حفظ الصحه مراعات کړي او د خوړو د ککړتیا مخه ونیسي، او دای هم کړي چې د دوی له فعالیتونو خاریان خوختي. خو د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړک په غاړو د پخو شویو خوړو پاکوالي ته پام نه کیږي او مخه هم نه دنیول شوی. روغتیا پالان وی فقر او د امه پوهاوی نشټواله د غیر صحی خوړو لامل کیږي. دوی ټینګار کوي چې د غیر صحی خوړو د خوړلو لامل د ناروغي او د نامسته کېدو پر مهال باید ناروغان په عجل ډول روغتونونو ته لاړ شي. په کابل کې د ابن سینا روغتون د داخلي څانګې متخصص محمد سفیر زدران ازادي راډیو ته وویل
غیر سالم او نهوندي خوړو خراب شوی وي یا نفاقه وي په ککړو چپریالونو کې چمتو شوی وي، نسالم موادو ډاک وي، د غیر صحي خوړو خطرونه مسمومیت، د نس ناروغۍ، استفراق ناروغۍ دي او سخت تبې رامنځته کېدو سبب ګرځي.
نن د جون ومه د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو پرون جمعه د جون شپږمه په خپل ویپاڼه په یو بیان کې په دې اړه ټینګار کړی چې پوره خوندی خوړو ته لاسرسی د ژوند او روغتیا په ساتلو کې بنسټیز رول لوبوي. په بیان کې راغلي چې د خوړو څخه رامنځته کیدونکې ناروغي معمولا د باکتریا، وایروس یا کیمیاوي موادو له امله رامنځته کیږي او د ککړو خوړو یا اوبو له لارې بدن ته داخليږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړو خوړو له امله د ناروغۍ 600 میلیونه پیښې ثبتېږي او د غراز د ککړو خوړو د خوړلو له امله په کلنی ډول 3,40,000 کسان مري، چې سلویغس بسلو کی لپینزه کلونو کمومر ماشومان وی. دغه سازمان وای ناپاک خواړه نه یوازې روغتیا ګواښي بلکې د ماشومانو میرمنو جګړه ځپلو خلکو او کډوالو په ګډون د هیوادونو اقتصاد هم زیانمنوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو وژل شوي دي. نصیر احمد فایق په خپله ایکس پاڼه لیکلي: دا پیښه د طالبانو د عمومي عافی او امنیت د ټینګښت له ادعاو سره سره شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا یو شمېر هغه پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دغه موضوع تاییدوي او اندېښنه څرګندوي چې که بیرته افغانستان ته ستانه شي له ورته برخلیک سره به مخ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وای افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي: د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخواني غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه ادعاو سره سره په خبره یې له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مهال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. سرشید غک د بدلون په شرط آزادی رادیو ته وویل:
مدت زیات نمیشه از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاو خالص تر 15 ورځې کیده چې له پولی خپل سیمې ته تللی وو. اخرې جمعه ته د تلو په لار کې وو وشتل یا هم په لار کې وو وشل شو.
دا پخوانی افغان پوځیان اندېښنه لري که دوی هم د ایرانوي سترشي ورته برخلیک سره به مخ شي. په ایران کې یو بل پخوانی افغان پوځي چې ده هم ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو، د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې یو چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته وایستل شو. هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز له پولې ژوندي خپلو ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نیو چې تر ولایتونو او خپل خپلوانو ژوندۍ ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت ورسېدل، ډیری افغان پخواني پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتېدل او ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوری نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تری تم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ایران اړوند یو موضوع ته د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د ایران اړوند زینو تاسیساتو باندې یو لړنوي بندیزونه لګولې دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې ژمن د ایران اټومي وسلو ته لاسرسي لپاره نه پرېږدي او په دې برخه کې له ټولو محدودیتونو بندیزونو استفاده کوي. د امریکا حکومت له دې مخکې هم د ایران ګرن ادارې او اشخاص په خپلو بندیزونو کې راوستي او له هغوی سره یې د نړۍ هر ډول راشه درشه منع کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلې دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیه له مخې د ایران حکومت له دغه عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندوی د پروګرام لپاره همدارس د خپل نیابتي ترهګری زړلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاٹ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې لارې د تیلو لپلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکې فعالیتونه تمویلوي. د شاخل بیسنت په وینا د مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د غنو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم لوري رهبری کیشي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاص او سازمانونو ته د زمينه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال ټریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربی اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربی اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم پنښه کوي په داسې حال کې وځه شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
ستاسو ل پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان لانو میجن د بلغس ولایت بارمرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلی اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلی کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کور سختي ووځو د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو. هلته یو چاته زنګ وهو، کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي په دې وجه چې انتنونه ډیر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خاطه بیا شي دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډیر لیرې پراته کلی دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ د ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهلی رادیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلې افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کیم د واتساپ څپو کې، او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب ته هغه توفر دی چې هغه لونګین په چل د لونګی لري، هغه غوړ نه د دجر لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ پرخ نه سل کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، ازما دې قسم په الله چې نه پاغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.